السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. زه رضوان مرادی مودا یو ساعته خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د ملي ارشیف په ناسم وضعیت انتقاد کوي. ازادي راډیو په روانه خبرونه کې د ولسمشر د سرګندونو د جزئیات او د غراس په ننګرهار کې د پوهنې مخته د پروتو ستونزو او ګواښونو په اړه راپورونه اوري. خو اول له فرشتې جلال زی څخه د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
ستړي مسئلې د مهمو خبرونو سرخط ته پام وکړئ. د افغانستان حکومت د دې خبر هرکلی کړی چې وسلوالو طالبانو ته په لویو ښارونو کې د حملو د بندولو امر شوی، خو طالبان وایي د دوی خبرې تحریف شوي دي. په ننګرهار کې چارواکي د ښوونځیو او د معرف د نورو تاسیساتو د امنیت لپاره د خلکو مرسته غواړي. او د امریکا د استخباراتو فدرالي ادارې ویلې روسیه د ناسمو خبرونو پروپاګند او د امریکا په خلکو کې د اختلافاتو تحریک ته دوام ورکړی. پوره خبرونه واوري. د افغانستان حکومت دې خبر هرکلی وکړ چې وسلوالو طالبانو ته په لویو ښارونو کې د حملو د بندولو امر شوی دی. د وسلوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد پرون نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي و چې په لویو ښارونو کې د انتحاري حملو او د چاودنو د بندولو امر ورته شوی. د ارګ د مطبوعاتي دفتر یو ویان شاه حسین مرتضوي په دې اړه په غبرګون کې نن وویل چې دولت د افغانانو د امنیت او د ولس د کراري لپاره هر داسې ګام مثبت ګڼي. خو ذبیح الله مجاهد نن رسنیو یو پیغام استولای یو ویلی دی چې نیویارک ټایمز د خبري تحریف کړی دی. په ننګرهار کې چارواکي وایي د شونزو یو د معرف د نور تاسیساتو د امنیت په اړه د دینی عالمانو او قومي مشرانو سره خبري کوي. د ننګرهار والی حیات الله حیات نن ازادي راډیو ته ویل
موږ نه غواړو چې خپل خونزي او د زکرو مراکز لکه پانتونونه په نظامی اډو باندې بدل کړو، نو په دې برخه کې د ولسونو همکاري ډیره مهمه ده.
په ننګرهار کې پر ښوونځیو او د معرف پر کارکوونکو حملې په بیساري ډول زیاتې شوې دي. یوازې د دې ولایت په یو ولسوالۍ خوګیانو کې لږ ښوونځي تړل سوي. د دغې ولسوالۍ تر ټولو زړه لیسه د ملکیار هوتک لیسه بنده سوي او په وروستیو کې درې کارکوونکي وژل سوي دي. د افغانستان جمهوری ریاست احمد شاه زمانځای د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس وټاکل. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نن دا خبر تایید کړه. ویل چې د کمیسیون د دارالانشا نوی رئیس به ډیر ژر خپل کار پیل کړي. د جوزجان په مرکز شبرغان کې نن د مظاهرو له امله دولتي دفترونه تړل شوي وو. په شبرغان کې مظاهره چیانو چې نن لار او سرکونو ته راوتلي وو غوښتنه کوله چې د فاریاب د قیصار ولسوالۍ سرپرست امنیه قومندان نظام الدین قیصاري له توقیفه خوشي سي. هغوی هم دراز غوښتنه کوله چې د جمهور رئیس لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم ته افغانستان ته د ستنېدو اجازه ورکړي. د افغانستان حکومت وایي قیصاري له قانونه د سرغړونې او له خپل صلاحیت د سوء استفادې په تور نیول شوی. خو په شبرغان کې د نننۍ مظاهرې و ګډونوال محمد ابراهیم غازی ازادي راډیو ته وویل چې دوی اعتراض ته دوام ورکوي. د والی دفتر او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سیمایز دفتر یې تړلی دي او د یوازې د عام روغتیا، معرف او د برق ریاستونو ته د کار اجازه ورکړې ده. او نن په افغانستان کې د وروستي پاچا محمد ظاهر شاه د مړینې یولسم تلین ولمانځل شو. په دغه مناسبت باندې رسمي مراسم په کابل کې جوړ شوي وو. محمد ظاهر شاه د 2001 میلادي کال د جولای په 23مه نیټه له نړۍ سترګې پټې کړې. هغه د افغانستان وروستی پاچا و. محمد ظاهر شاه په 1933 میلادي کال کې پاچا سو او تر 1933 میلادي کاله د افغانستان پاچا و او وروسته جلا وطنۍ ته اړ شو. هغه په 2002 میلادی کال کې افغانستان ته ستون شو او د افغانستان د ثبات لپاره د خپلو هڅو په خاطر د ملت د بابا لقب وګټل. د امریکا د استخباراتو فدرالي ادارې اف بی آی ویلي چې روسیه د ناسمو خبرونو پروپاګند او د امریکا په خلکو کې د اختلافاتو د تحریک لپاره پټو عملیاتو ته دوام ورکړی. د اف بی آی مشر کریستوفر ری پرون په کلورادو ایالت کې د اسپن امنیتي فورم غونډې ته وویل
روسیه attempted to interfere.
روسیه هڅه کړې و چې په وروستیو انتخاباتو کې مداخله وکړي او د خصمانه نفوذ عملیات تر نن ورځې دوام لري چې هدف یې په امریکا کې ګډوډي او د تفرقې اچول دي. ولسمشر پوتین مخکې امریکا ته وړاندیز کړی و چې امریکایي څېړونکي د روسیې د پوځي استخباراتو له هغو دولسو افسرانو سره چې د امریکا په ټاکنو کې په لاسوهنه تورن شوي د کتنې لپاره روسیې ته ورسي. پوتین په مقابل کې غوښتنه کړې وه چې روسیې ته له هغو امریکایي وګړو سره چې مسکو په ناڅرګندو مسئلو کې مجرم پیژندلي د خبرو اجازه ورکړ سي. خو د اف بی آی مشر کریستوفر ری پرون دا دواړه وړاندیزونه رد کړل. سپینې ماڼۍ ویلي چې دوی غور ورباندې کوي. بریتانوي څېړونکي باور څرګندوي چې پر پخواني روسي جاسوس سرګی سکرپال او د هغه پر لور یولیا د نوي چوک په نوم د خطرناکو کیمیاوي موادو د حملې عاملان یې پیژندلي دي. د بریتانیې رسنیو د یوې معتبرې سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي چې څېړنو کې څرګنده شوي چې څو تنه روسانو د وژنې په دې هڅه کې لاس درلود. خو په بریتانیا کې د روسیې سفیر الکساندر یاکوینکو نن په مسکو کې خبریالانو ته وویل موږ غواړو چې د بریتانیا چارواکي رسمي معلومات راکړي ځکه موږ د دې څېړنو له پایلو سره دلچسپي لرو. موږ په څېړنه کې هم برخه غواړو ځکه پر موږ جدي تور لګول کېږي خو موږ له بریتانیا سره همکاري غواړو. د بریتانیا چارواکو تر دې ګړۍ موږ ته د هر ډول معلوماتو له راکولو ډډه کړې ده. سرګی سکرپال او لور یې یولیا د روان میلادي کال د مارچ په میاشت کې د بریتانیا په سالزبوري ښار کې په دغو کیمیاوي موادو چې نوي چوک ورته ویل کېږي مسموم وموندل شول او وروسته روغتون ته ولېږدول سول او هلته یې درملنه وسوه. لندن په پرله پسې ډول پر مسکو تور پورې کوي چې په دې حمله کې لاس درلود خو روسیه دا تورونه مکررن رد کړي دي.
لا فرشته جلال سیمو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه ووریدل. افغان حکومت د نیویارک ټایمز د وروستي رپورټ په اړه چې وایي طالبان اماده شوي چې په ښارونو کې انتحاري حمله ونه کړي د افغان حکومت عکس العمل پارولی دی. افغان حکومت وایي له هر هغه اقدام هرکلی کوي چې د جګړې له پای ته رسېدو سره مرسته کوي. ولسمشر محمد اشرف غني د افغانستان د ملي آرشیف د ناسم وضعیت په اړه انتقادونه لري.
یعنی فیلمی کاپی د ټولو عکسونو او د اسناد جوړیږي چې خلک مجبور نه وي دلته راسي.
د ننګرهار والی وایي د ښوونځیو پوهنتونونو او په ټوله کې په دې ولایت کې د خونیز بهیر پر وړاندې د خنډونو او تهدیدونو د لرې کولو لپاره له سپینګیرو او قومي مشرانو سره مشورې کوي.
ولس د مکاتبو په خوندیتوب کې مهم رول لوبولی شي. موږ نه غواړو چې خپل ښوونځي او د زده کړو مراکز لکه پوهنتونونه په نظامي اډو باندې بدل کړو.
افغانستان د پخوانی پادشاه محمد ظاهر د مړینې یولسم تلین د پنجشنبې په ورځ په کابل کې ولمانځل شو او په نړیوالو مسایلو کې ورچې د ایران د اصفهان ولایت په ورزانه سیمه کې هر ورځ کروندګر اعتراضونه کوي او د اعتراضونه د هغوی قهر ښکاره کوي چې د وچکالۍ له کبله پارېدلې دي. د خبرونې په دوهمه برخه کې دوه اونیس پروګرامونه د ازادي راډیو او یونیسف ګډ پروګرام او د غراس کور کلی اورېدلی شئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واوري. افغان حکومت د نیویارک ټایمز د راپور په اړه چې وایي طالبانو په ښارونو کې د انتحاري حملو د نه کولو پریکړه کړې ده عکس العمل ښودلی دی او له هغې هرکلی کړی. افغان حکومت ویل هر هغه اقدام او پریکړې هرکلی کوي چې د جګړې له پای ته رسېدو سره مرسته کوي. دا ولسمشر مرسیال ویان شاه حسین مرتضوي په دې اړه ازادي راډیو ته څرګندونه کړې دي او د غراس طالبانو ویان بیا وایي چې نیویارک ټایمز اصلا د دوی بیان یا د دوی خبرې تحریف کړې دي. په دې اړه جزئیات له کابل د رحمت افغان په رپورټ کې اورو.
ورسته له هغه چې نیویارک ټایمز ورسپانې تازه راپور خپور کړی چې طالبان په ښارونو کې حمله دروي، ارګوای د هر هغه پریکړې ملاتړ کوي چې د جګړې د کموالي لامل کیږي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د اسلامي نړۍ د عالمانو وروستۍ فتوا د طالبانو په لیکو مثبت تاثیر کړی. د نوموړي په وینا یو زیات شمېر طالب جنګیالي د جګړې په وړاندې د عالمانو په فتوا پوهېدلي او د جګړې لیکې پرې ایښي دي. هغه وایي روښانه نښې موجودې دي چې د طالب پوځیانو اصلي بدنه له جګړې ستړې سوې ده، نو په دې اساس هر هغه اقدام چې د تاوتریخوالي له کموالي او له سولې او ثبات سره مرسته وکړي موږ یې هرکلی کوو. دا په داسې حال کې ده چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې تازه د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد په نقل قول لیکلي چې د دغه ډلې رهبرۍ د افغانستان په ښارونو کې د انتحاري حملو د نه کولو دستور صادر کړی او دوی دغه تصمیم عملي کوي. ورځپاڼې د مجاهد له قوله لیکلي چې دغه پریکړې د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي په هدف کړې ده، خو ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې د نوموړي خبرې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې له لوري تحریف سوې دي. ذبیح الله مجاهد د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د خبریال هغې پوښتنې ده چې ولې طالبانو د اختر په ورځو شپو کې د کابل په ګډون د افغانستان په نورو ښارونو کې انتحاري حملې ونه کړې. په ځواب کې ویلي چې په ښارونو کې عملیات زمانګیره وي، مجاهدین خورا احتیاط کوي او هڅه کوي چې اهداف په ډېر دقت سره په نښه سي تر څو له عملیاتو سره ملکي خلکو ته زیان ونه رسیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د طالبانو د رهبرۍ په کچه د مخامخ خبرو لپاره تمایل زیات سوی. د دغه شورا ویان احسان طاهری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تمایلات د سطوح مختلف رهبری طالبان
مثلا افغان، هغه وایي د طالبانو د رهبرۍ په کچه د مستقیمو او مخامخ خبرو د پیل لپاره تمایلات لیدل سوي او د هرې ورځې په تیریدو زیاتیږي. تمه ده څومره چې ژر کېږي طالبان دي د سولې د خبرو د پیل لپاره اپلاوي وټاکي. د افغانستان د دفاع وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنش هم د طالبانو دغه اقدام ستایلی او په ورته وخت کې ویلي دي چې د پوځي پلانونو د ترسره کېدو لپاره هم بشپړ چمتووالی لري. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان ټینګار کوي که د طالبانو دغه فیصله عملي بڼه خپله کړي افغان حکومت به هم ورته اقدام ترسره کړي.
د رحمت الله افغان په راپور کې مو اوریدل چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې د رپورټ په اړه چې وایي طالبانو پریکړه کړې چې په ښارونو کې انتحاري حملې نه کوي، افغان حکومت عکس العمل ښودلی او وایي چې هر هغه اقدام ستایي او هرکلی ترې کوي چې په افغانستان کې د جګړې له پای ته رسېدو سره مرسته او همکاري کوي.
له افغان فلم نه جمهوري ریاست ته د تاریخي او مستندو فلمونو د آرشیف د لیکت په اړه له انتقادونو سره سره ولسمشر محمد اشرف غنی د پنجشنبې په ورځ د فلمونو د آرشیف د نوې ودانۍ پرانیسته وکړه. ولسمشر اشرف غنی وایي ملي آرشیف یو مسلک دی او باید د مسلکي کسانو لخوا وساتل شي. د ښاغلي غنی په خبره د فلمونو د آرشیف د افغانستان د معاصر تاریخ یو واضح انځور وړاندې کوي او په ډیجیټل کېدو سره باید د خلکو لاسرسی ورته اسانه شي.
خواله داده چه اوست در طول دیجیتال کیگی، یعنی فیلمی کاپی در طول و اکسونو او در اسناد و جوریگی چه خلق مجبور نیی دل تراسی دا به طول انشالله تالا پی او اساسی ویب سایت کیگی خودل کیگی چه در اگه پاس هست.
ولسمشر همدار از ویل چې د مستند او تاریخي فلمونو د آرشیف مواد به په منظم ډول د ملي تلویزیون او نورو خصوصي تلویزیونونو له لارې خپاره شي، څو خلک او په ځانګړي توګه ځوان نسل د خپل تاریخ په اړه کافي معلومات ولري. د افغانستان ټول سینمایي شتمنۍ مستند او تاریخي فلمونه بلدي وروسته په جمهوري ریاست کې په هغه ودانۍ کې ساتل کیږي چې ولسمشر د پنځشنبه په ورځ پرانیسته وکړه. څو موده وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی سپارښتنه وکړه چې د افغان فلم آرشیف فرق ته یوسي. خو د ولسمشر دغه پریکړې ځینې غبرګونونه هم له ځان سره لرل. هغه مهال یو شمېر فرهنګ پالانو ویلي چې د افغانستان آرشیف باید د سیاست له منګلو لرې پاتې شي، خو اوس یو شمېر تاریخ پوهان وایي که ولسمشر دغه اقدام د آرشیف د خوندیتوب په هدف ترسره کړی وي دوی هرکلی کوي. تاریخ پوه او لیکوال حبیب الله رفیع:
دولتونه مکلف دي چې د ملتونو ملي شتمنۍ په ډېر احتیاط او په ډېر اهتمام وساتي او په عین حال کې باید په داسې شکل وساتلې شي چې ضرورت لرونکي او هغه کسان چې په دې لارو کې کار کوي
د خغلی رفیب خبر ارګ ته د افغانستان د مستند او تاریخي فلمونو د آرشیف انتقال خې اقدام دی، خو که دغه آرشیف ته د خلکو او څېړونکو د لاسرسي په برخه کې کړې شمنې عملي نشي آرشیف به د ارګ تر دیوالونو محدود پاتې شي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د حدیث پردیس په راپور کې مو اوریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د ملي آرشیف په ناسم وضعیت انتقاد کړی دی. ښاغلی غنی په جمهوري ریاست کې د تاریخي او مستندو فلمونو د آرشیف لپاره د نوې ودانۍ په پرانست غونډه کې ژمنه وکړه چې د افغانستان د معاصر تاریخ اسناد به ټول ډیجیټل شي او د خلکو لاسرسی به ورته اسانه وي.
جنگ نه غواړو، موږ صلح غواړو، موږ ویرانی نه غواړو، موږ آبادی غواړو، موږ جهان نه غواړو، موږ علم غواړو، موږ توپک نه غواړو، موږ قلم غواړو، موږ غم نه غواړو، موږ خوشحالي غواړو.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 1296 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. ننګرهار والي د ښوونځیو پوهنتونونو په ټوله کې د ښوونیزو او تحصیلي ادارو د امنیت په برخه کې د خلکو رول ډیر مهم ګڼي. وایي چې دوی په دې برخه کې له سپینګیرو او قومي مشرانو سره خبرې پیل کړي دي. حیات الله حیات دغه څرګندونې ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې کړي. په ورته وخت کې د ښوونیزو چارو یو شمېر افغان کارپوهان دا حالت په پوهنیز نظام یو سخت ګزار او د اندېښنې وړ ګڼي چې د پوهنې مخته په خاص ډول په ننګرهار کې کافي ستونزې او تهدیدونه موجود دي. اجمل تورمان په ریپورت لري.
ننګرهار والی وایي نه غواړو خپل ښوونځي او ښوونیز مرکزونه په پوځي اډو بدل کړو، بلکې په ولسی ملاتړ سره د دې ستونزې هواري ته هیله من شو. د حیات الله حیات په خبره د دغه ولایت اړوند د ښوونځیو پوهنتونونو او په ټوله کې د ښوونیزو او تحصیلي ادارو د ښه امنیت په هدف د مرکز جلال آباد او بیلابیلو ولسوالیو له سپینګیرو مشرانو او علماو سره خبرې پیل شوې دي. خاغلی حیات دغه څرګندونې ازادي راډیو سره په وی ځانګړې مرکه کې وکړې. وی ویل چې په دې برخه کې د خلکو رول ډیر مهم دی.
موږ د ولسونو سره نږدې په تماس کې یو، ولس د مکاتبو په خوندیتوب کې مهم رول لوبولی شي. موږ نه غواړو چې خپل ښوونځي او د زده کړو مراکز لکه پوهنتونونه په نظامي اډو باندې بدل کړو، نو په دې برخه کې د ولسونو همکاري ډیره مهمه ده. حپا د علماء کرام او مشرانو په واسطه هغه ښوونځي چې د طالبانو په سیمه کې دي هغه سره په خبرو بوخت یو، چې د هغې په امنیت کې دوه موږ سره مرسته وکړي.
ننګرهار والی دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په ننګرهار کې په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو په ځانګړي ډول د داعش یا اسلامي دولت ډلې لخوا ښوونیزو ادارو او ښوونځیو ته ګواښونه ډیر شوي دي. د راپورونو له مخې یوازې د ننګرهار ولایت په خوږیانیو ولسوالیو کې په دې وروستیو کې تر لسو پورې ښوونځي تړل شوي او د نوموړې ولسوالۍ د تر ټولو لوی او پخوانی لیسې ملکیارې هوتک د تړل کېدو تر څنګ د نوموړې ښوونځي درې خدماتي کارکوونکي هم د داعش ډلې لخوا وژل شوي دي. بلخوا د ننګرهار ولایت د مرکز جلال آباد د پوهنې په خاري مدیریت په تیر اونۍ کې د یادې ډلې تر برید وروسته چې مرګ ژوبله یې هم درلودله، ویل کېږي چې د چاودنو او حملو له ویرې یو شمېر تحصیلي خصوصي ادارې هم تړل شوي دي. خو دا یوازې ننګرهار نه دی چې ښوونیز او تحصیلي نظام ته یې ګواښ کېږي، بلکې تر دې مخکې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو له هغې ډلې په دې راوروسته کې په لوګر ولایت کې هم وسلوالو مخالفینو د یو شمېر ښوونځیو د دروازو د تړل کېدو او د پوهنې د بهیر په وړاندې د خنډ جوړولو هڅه کړې ده. په ورته وخت کې د ښوونیزو چارو یو شمېر افغان کارپوهان دا حالت په پوهنیز نظام یو سخت ګزار او د اندېښنې وړ مسله ګڼي. د ننګرهار ولایت د ښوونیزو چارو کارپو او مدني فعال اسدالله خلیص هم په دې برخه کې د ولس پر رول ټینګار کوي.
په مجموع کې په معرفت باندې سخت ګزار دی. همدغه ولس دی چې صالح منځګړتوب وکړي او د خپل مسؤلیت د مخې وکړي. دا زما حق دی که ته مخالف یې که موافق یې، ته دغه نظام سره خپل هر څه لري پاللی شي. فخر چې تربګني کې که سوله کې خو زما د بچي په مخ د ښوونځي دروازې مه تړه.
د چارو پوهان وایي په بیلابیل ولایتونو کې پوهنیز بهیر ته د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا ګواښونه ښایي یادې برخې ته په دې وروستیو کې د افغان حکومت د جدي پام اړونې په غبرګون وي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سږ کال د پوهنې کال اعلان کړی او ویلي چې تر راتلونکو دوو کلونو پورې به په افغانستان کې 6000 ښوونځي جوړ شي.
ازادي رادیو د ازادي رادیو پر وپاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم د سهار له وونه د ماخام تر وو بجو پورې په مستقیم ډول اوریدلی شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې که د سیمې هیوادونه خپلې پولې خوندي کړي، دا په افغانستان او سیمه کې د امنیت لامل کېدلی شي. دفاع وزارت د وایان دفتر سرپرست افغانستان پولې ته نږدې د روسیې او تاجکستان د ګډو مانورونو په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل چې دغو تمریناتو ته د تروریزم سره د مبارزې نوم ورکړل شوی، نو ځکه دوی ترې هرکلی کوي. د پوزي چارو ځینې کارپوهان بیا د روسیې او تاجکستان ګډ پوزي تمرینات امریکا او داعش جنگیالیو ته خپل قوت خودل ګڼي، وایي چې دا تمرینات افغانستان ته هیڅ ګټه نه رسوي. یوسف خان زندران د موضوع په اړه رپورټ لري.
د افغانستان دفاع وزارت د دغه هیواد پولو ته نږدې د روسیې او تاجکستان ګډ پوځي تمرینات د تروریزم پر وړاندې د سیمې د هیوادونو د ګډې روحیې نتیجه بولي او ترې هرکلی کوي. د دې وزارت د وایند دفتر سرپرست محمد رادمنش د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د تروریزم سره مبارزه ګډې همکارۍ ته اړتیا لري چې د سیمې د هیوادونو ټینګې پولې کولی شي له دغه هدف سره مرسته وکړي.
دی وی د تروریزم سره مبارزه یو سیمیز همکاري ته اړتیا لري. که د سیمې ټول هیوادونه د تروریزم پر ضد همکاري وکړي او پرې نږدې چې تروریستان تګ راتګ وکړي او یا ډیر شي، بشکه چې دا اغیز لري او دا اغیزمنتیا د دې لامل کیږي چې په افغانستان او سیمه کې ثبات حاکم وي. روسیه او تاجکستان د سه شنبې په ورځ د افغانستان سره په پوله شریک پوځي تمرینات پیل کړل چې چارواکي هدف د افغانستان څخه د ترهګرو د ممکنه بریدونو پر وړاندې چمتووالی بولي. د فرانسې خبري اژانس د تاجکستان د دفاع وزارت په حواله ویلي چې په دې پوځي تمریناتو کې به تر 10 ورځو زیات سرتیري برخه ولري. دا د افغانستان د شمالي ګاونډیو روسیې او تاجکستان ترمنځ د افغانستان پولې ته څیرمه په دې بڼه لومړني پوځي تمرینات دي. د افغانستان شمالي پولو ته نږدې دا 4 ورځنی مانورونه داسې وخت پیلېږي چې روسیې وخت نه وخت افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د فعالیتونو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې. روسیا له دې ویره لري تر څو دغه وسلوالې ډلې د افغانستان له شمالي پولو مرکزي آسیا او دغه هیواد ته لار پیدا نه کړي. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر افغان کاروان دا تمرینات د داعش پر وړاندې د روسیې د اندېښنو نتیجه بولي. وایي روسیا غواړي له دې کار سره خپل توان وښيي. له ډلې هایګل سلیمان خیل ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان لپاره دغه هیڅ پیغام په دې نه ده چې د افغانستان سره دوی څه کومک کولی شي، غیر د دېنه چې په افغانستان پاتې شمال کې دوی جنګ ته ورکړي. دوی دې د افغانستان دولت سره کومک وکړي چې د اشیاتو چې دوی ځای پیدا شوي دي لکه ننګرهار کې پاتې ماحول نابود کړي. نو دا څه معنا لري چې دوی شمال ته چې ورتېږي او په شمال کې دوی له منځه وړي؟
ښاغلی سلیمان خیلوی د داسې مانورونو پر ځای د سیمې هیوادونو ته ښیي چې په ظاهر کې د سترو تمریناتو او اندېښنو د ښکاره کولو پر ځای له افغانستان سره داسې مرستې وکړي چې د ګواښ له رامنځته کېدو مخکې ګټورې واقع شي.
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د افغانستان د پخوانی پادشاه محمد ظاهر د مړینې یو لسم تلین د پنځشنبه پر ورځ په کابل کې ونمانځل شو. په دې مناسبت جوړ شوې د ملي شورا غړیو دولتي ارګانونو غړو مسؤلانو یوې جوړ شوې غونډه کې ګډون وکړ. د مشرانو جرګې رئیس محمد ظاهر په هیواد کې د ملي یووالي او فعال پادشاه وګڼه او د دل مسیح او د مشرانو جرګې غړی مصطفی ظاهر ویل چې محمد ظاهر که په هیواد کې دننه او که بهر د هیواد په چارو کې ځان شریک ګڼلی او د خلکو د ژوند د ښهوالي لپاره کار کړی دی. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د پخوانی پاچا محمد ظاهر لمړینې 11 کاله تیریږي، خو افغانان اوس هم د یو زړه سواند سوله غوښتونکي او د ملي یووالي او د پوهنې د پراختیا ملاتړی پادشاه ګڼي. د ده د مړینې 11مه کلیزه د پنجشنبې په ورځ په کابل کې ونمانځل شوه. په دې مناسبت په جوړې غونډه کې د ملي شورا او د محمد ظاهر د کورنۍ ځینو غړو او د دولتي ادارو یو شمېر مسؤلینو ګډون کړی و. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار وویل محمد ظاهر د خپل سلطنت پر مهال تعصب، د خلکو ترمنځ نفاق او نور هغو مسایلو ته چې د ملي ګټو پر خلاف و اجازه نه ده ورکړې. د وویل که په کلکه سره د هغې د مفکورې پیروي وشي په هیواد کې به روانې ناخوالې کمې شي.
د جهاد په دوران کې د شوروي اتحاد یرغل په دوران کې بابا د مهاجرت شپې تېرول، د افغانستان د حالاتو نه پټ پاتې نه شو. په نړیواله کچه او په سیمه ییز او ملي کچه د افغانستان د خلکو سره تماسونه درلودل او د افغانستان د بدلون او د افغانستان د خلاصون او استقلال لپاره یې خپل مبارزې ته دوام ورکړ.
محمد ظاهر د خپل پلار اعلی حضرت محمد نادر خان تر وژل کېدو وروسته په 19 کلنۍ کې د افغانستان پادشاه شو چې واکمنۍ 40 کاله دوام وکړ. په 1325 لمریز کال کې چې محمد ظاهر په ایټالیا کې و، په کابل کې د تره زوی محمد داود کودتا وکړه او په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د سلطنت پر ځای جمهوري نظام اعلان کړ. محمد ظاهر په 2002 میلادي کال کې هیواد ته راستون شو او په هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګښت په هدف د حکومت له چارواکو، مخورو او قومي مشرانو سره په جرګو مرکو بخت پاتې شو چې وروسته بیا د ملت د بابا لقب ورکړل شو. د محمد ظاهر د مړینې د یولسم تلین په غونډه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی پیغام د در فرهنګي سلاکار اسدالله غزنفر ولوست چې د محمد ظاهر د سلطنت دوره پکې د سولې او ثبات د دورې په نوم یاده شوې ده. د محمد ظاهر المسیح او د مشرانو جرګې غړي مصطفی ظاهر وویل نیکي تل هڅه کوله چې هیواد پرمختګ وکړي.
قرار قرار مخالف تبعیض، چی تبعیض اجتماعی، چی تبعیض سیاسی و هر گونه تبعیض.
نیکه لتبعیض سره که دا تبعیض سیاسی ټولنیز او قبل سو سخت مخالف و د هغه د سلطنت په موده کې که سل په سلو کې سوله ټینګه نه وه نو 99.9% تامین وه.
99.9% تامین بود.
د افغانستان پخوانی پادشاه محمد ظاهر د 1308 لمریز کال د اسد په لومړۍ نیټه د 92 کلونو په عمر په کابل کې مړ او د کابل ښار د مرنجان پر غونډۍ چې خلک یې د نادرخان غونډۍ هم بولي د خپل پلار او د کورنۍ د نورو غړو تر څنګ خاورو ته وسپارل شو. د دې یاد هر کال د اسد په میاشت کې د غونډو په جوړولو سره نمانځل کیږي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د خان محمد سیم پر راپور کې مور دل چینن په کابل کې د افغانستان د پخوانی پادشاه محمد ظاهر د مړینې یو لسم ترین ولمنځل شو.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د همدې خبرونه په دوهمه نیمه کې 219 پروګرامونه د ازادي رادیو او یونیسف ګډ پروګرام او کور کلی 19 خبرونه هم اوریدل شي. سپورتي خبرونه هم تر لنډو خبرونو وروسته لرو. خو اوس په ایران کې د وچکالۍ موضوع. د ایران د اصفهان ولایت په ورزانه سیمه کې هر ورځ کروندګر اعتراضونه کوي. دا اعتراضونه د هغه قهر ښکارندوی کوي چې د وچکالۍ له کبله پارېدلی دی. متخصصان وایي له یوه کال وچکالۍ ځکه زیاته شوې چې حکومت دغې ستونزې ته اصلا پاملرنه نه ده کړې. په دې اړه جزئیات له ملالۍ بشیر اورو.
په ایران کې د وچکالۍ له کبله اعتراضونه پراخ سوي او حتی تر تاوتریخوالي رسیدلي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دغه هیواد کې اقتصادي ستونزې هم زیاتې سوي، بیکاري او د بیو لوړوالی خپل اوج ته رسیدلی. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرهنې ادارې د معلوماتو له مخې د تیرو لسو کلونو پر مهال ایران له تر ټولو اوږدې او سختې وچکالۍ سره مخامخ سوی دی. او د ایران د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې د ایران 90% برخه له وچکالۍ سره مخامخ ده. د ایران د چاپیریال ساتنې کارپو ناصر کرمی چې په ناروې کې اوسې وروستۍ وچکالۍ ته په اشاره په ایران کې د خوراکي توکیو او څښلو د اوبو په برخه کې د ستونزو په اړه داسې وویل:
ما یکی کشور وسیعیم ولی اون عرصه زیست و اون ظرفیت اکولوژیک
د ډیرو دلایلو پر اساس که څه هم موږ یو لوی هیواد یو خو زموږ د اوسېدو برخه او اکولوژیک ظرفیت لوړ نه دی. د اوبو د کموالي بحث او د کار وړ ځمکو په اړه بحث شته. د ایران یوه لویه برخه بشپړه بیابانونه دي، حتی که اوبو هم وي هلته کار نشي کېدی.
د یو شمیر کارپوهانو په باور په ایران کې د وچکالۍ له پیل راهیسې د دې په نتیجه کې رامنځته سویو ستونزو ته د دغه هیواد حکومت هیڅ پام نه دی کړی او باید په دې اړه یو نوی پلان جوړ سي. د ایران د چاپیریال ساتنې کارپو ناصر کرمی دې نقطې ته په اشاره وایي:
موږ باید دا نوی وضعیت، نوی اقلیمي وضعیت او د ځمکې نوی وضعیت ومنو. دا لومړی کار دی چې باید وشي. وروسته له دې باید وګورو ورته څه اړتیاوې شته. ایران باید یو نوی سیاست او په ګڼو برخو کې نوي پروګرامونه ولري او د نفوس د کنټرول او هغوی ته د زده کړې ورکولو په اړه بحثونه وشي.
د ایران اصفهان ولایت او نور مرکزی ولایتونه د وچکالۍ له ستونزې سره مخامخ دي. ورزانې سیمې ته نږدې یو وخت د گاوخانه په نوم اوبه لرونکې مځکې وې چې لس کاله مخکې هلته له نورو ځایو څخه د ډینګانو په ګډون مرغان ورتلل. اوس د 400 مربع کیلومتره اوبه لرونکې مځکې په مالګینو میدانونو بدلې سوي دي. همدغې سیمې ته نږدې د زیاندې رود په نوم سیند به هم شاوخوا مځکې خړوبولې، خو کلونه کېږي دا سیند وچ سوی دی. شاوخوا مځکې په وچو میدانونو بدلې سوي او هلته څریدونکي څاروي اوس له منځه تللي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې په دغه سیمه کې شاوخوا 90% کرونده له منځه تللې ده.
تلشکرګاشر او جنو نور ورپالې
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیراګام او چین ولسوالۍ
د اورګان ولایت په مرکز ترنګوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکام
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري د خبرونې په دوهمه برخه کې د نن ورځې سپورتي خبرونه اوري د یو شمېر اوریدونکو نظرونه هم در سره شریکو او د ازادي رادیو او یونیسف ونیز خبرونه او کور کله ونیس پروګرام هم اوریدل شي څلور نیم بجې دی له فرشته جلال صاحب د مهمو خبرونو لنډی سوالو
د افغانستان حکومت نن د دې خبر هرکلی وکړ چې وسوالو طالبانو ته په لویو ښارونو کې د حملو د بندولو امر شوی دی خو تر دې خبر لنډ وخت وروسته د وسوالو طالبانو یو ویاند ذبیح الله مجاهد رسنیو ته یو پیغام واستاو او ویل چې په دې برخه کې د خبرې تحریف شوې دي نیویارک ټایمز ورسپانې پرون د ذبیح الله مجاهد له قوله لیکلی و چې په لویو ښارونو کې د انتحاري حملو او چاودنو د بندولو امر ورته شوی دی د افغانستان جمهوریت ریاست وایي احمد شاه زمانځای د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشاء رئیس ټاکل سوی دی د مطبوعاتي دفتر وایاند شاه حسین مرتضوی نن ازادي رادیو ته وویل چې زمانځای د دې ادارې د ریاست وړبل شوی او باور لري چې دا مسولیت په شسر ته ورسوي په نګرهار کې چارواکي وایي د ښوونځیو او د معرف د نورو تاسیساتو د امنیت په اړه له دینی عالمانو او قومي مشرانو سره خبرې او مشورې کوي په نګرهار کې والی نن ازادي رادیو ته وویل چې نه غواړي چې ښوونځي او نور تعلیمي تاسیسات په پوځي اډو بدل سي نو له دې عمله د خلکو د مرستې غوښتنه لري د امریکا د استخباراتو فدرالي ادارې ویلي روسیه د ناسمو خبرونو پروپاګاندا او د امریکا په خلکو کې د اختلافاتو د تحریک لپاره خپلو خصمانه عملیاتو ته دوام ورکړی د اف بی آی مشر پرون وویل چې دوی ته څرګنده شوی چې مسکو په 2014 میلادي کال کې د امریکا د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د مداخلې هڅه هم کړې ده او بریتانوی چرونکو باور څرګندوي چې پر پخوانی روسی جاسوس سرګی سکرپال او د هغه پر لور یولیا د نویچوک په نوم د خطرناکو کیمیایي موادو د حملې عاملان پیژندل دي په همدې حال کې په بریتانیا کې د روسیې سفیر الکساندر یاکووینکو نن وویل چې دوی غواړي د بریتانیا له حکومت سره په دې تحقیقاتو کې همکاري وکړي خو د بریتانیا حکومت باید دوی ته د همکاري اجازه ورکړي
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري او اوس هم د نن ورځې سپورتي خبرونه چې اکرام الله اکرامي وړاندې کوي
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د هیواد له 15 کلونو د کم عمر ځوانانو د فوټبال ملي لوبډله د منځنۍ اسیا د هیوادونو د فوټبال په سیالیو کې د ګډون په هدف د ازبکستان په لور روانه شوه د افغانستان د فوټبال فدراسیون د یوې اعلامیې په اساس دا د دې سیالیو دوهم پړاو دی چې د ازبکستان په کوربتوب ترسره کیږي په اعلامیې کې راغلي دي چې افغان لوبډلې دغه سیالیو ته پوره چمتووالی نیولې او تمه ده چې له خپلې اتلولۍ به دفاع وکړي د افغانستان د فوټبال له 15 کلونو څخه د کم عمر ځوانانو لوبډلې تیر کال د دغه سیالیو اتلولۍ ترلاسه کړې وه په دې سیالیو کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو لوبډلې برخه لري او د رواني جولای میاشتې له 28 تر 30 نیټې به دوام وکړي یادول وړ ده چې څو ورځې وړاندې د افغانستان د فوټبال 14 کلنو ملي لوبډلې په همدې معیار سیالیو کې دوهم مقام خپل کړی و او د افغانستان د کرکټ د غازی امان الله خان لیست ای یو ورځنی سیالیو کې لوبسار ته د سپکاوی په تور ګلبدین نایب په دوو لوبو بند کړای شو د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو لمخې ګلبدین نایب په روانو سیالیو کې د میسینک لوبډلې لوبډل مشر دی چې اوس یې پر ځای افسر زازای د لوبډل مشرۍ دنده پر غاړه وړي د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو لمخې ښاغلی نایب له دوو لوبو وروسته کولای شي بیرته سیالیو ته راوګرځي ګلبدین نایب په روانو سیالیو کې د میسینک لوبډلې لوبډل مشر دی چې سی پر ځای افسر زازای د لوبډل مشرۍ دنده پر مخ وړي د دې سیالیو د دوهم پړاو په نننۍ سیالۍ کې میسینک او کابل سره لوبل لري د سیالۍ پچا کابل لوبډلې ګټلې او په ټاکلو 500 کې د نهلو غاړو په سوځېدو 304 منډې کړې دي اوس د میسینک لوبډله منډې کوي او په کتر شي چې دغه سیالۍ د چا په بریا سره پای ته رسیږي د دې سیالیو د تیرې ورځې په لوبو کې بیا اموزون بوست په ماته ورکولو سره روانو سیالیو کې درې مقام خپل کړ دغه سیالیو لومړی او دوهم مقام له بندي امیر او سپینغر لوبډل احمدی. همداشان شهزاد محمدی، جاوید احمدی او عثمان غنی د ډیرو منډو جوړونکو لومړی مقامونه، او شرف الدین اشرف، قیس احمد او نجات مسعود د اتو اتو لوبغاړو په سوځولو سره تر دې دمه د غور توپچونکو په قطار کې لومړی مقامونه لري.
تاسو ل پیغامونو
خبرې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د کابل د هغه میرمنو څخه ډېر تشکر کوم، واقعنه دوی د غیرت څخه چې دوی د سولې د پرله خلکو ته یو لیک ورکړی دی، او دوی د پاکستاني میرمنو څخه غوښتي دي چې خپل پر مړو باندې فشار راوړي، خپل پر خلکو باندې، تر څو چې په افغانستان کې جګړه بنده شي. واقعاً د افغانستان میرمنو د جګړو تکلی دی، نو که چیرې دا جګړه پای ته ونه رسېږي او پاکستاني میرمنې پر خپلو خلکو باندې، په خپلو مړو باندې، په خپلو پرلو باندې فشار رانه وړي، دوی به هم افغانستان د جګړې خوند څکي. لکه چې افغانستان اعتماد لري، دوی ته همدغسې اعتماد پاتېږي. یو سړی د یتیم د حال هغه وخت اورېدلی چې خپل یتیم لري، یو سړی د وینې د حال هغه وخت اورېدلی چې خپل وینې توی شي، یو سړی د مرګ د حال هغه وخت اورېدلی چې خپل یا ورور یا پلار یا ورور یا زوی په وینو کې یا مېړه په وینو کې ورغړي، بیا د بل چا حال د بل چا د غم خبرېدلی شي. نو د افغانستان خصوصا د کابل د غیرت میرمنو څخه یو جهان ته شکر کوم، او دا ډېر ښه اقدام هم دی چې دوی د سولې د پرلت و خلکو ته لیک ورکړی دی، تر څو چې پاکستاني میرمنې په خپلو مړو پلو باندې فشار اوري، تر څو چې په افغانستان کې د وینې تویدل بند شي، او د افغانستان خلک هغه مخالفین وروڼه چې نن دلته د حکومت سره په جنګ کې دي دا وسولې ته راجې کړي. ستاسو د توجه ته یو جهان مننه. ستاسو دایمي همکار حارث پښتون یم.
اورم السلام علیکم. زرا زادی ورا دو کار کوم کو تصول ته سلامونه وران دي کوم. دا سلام او مزمل داری خواجه غریب یو، نو د فرا د ولایت م د انازری د ولسوالی م د غزما پیغام نشر کوي، نو تاسو ته به ډیر مننه وي. نو دا سیم مالو سره فعال دي، خدا کی په تلید چې د خبرانو نه ندي شي، نو د سی بازار یو خروان دي که په خلوي تا په 15000 افغاني به کوي د خیر دای چې کړی چې دا مالو کیسمو دا ذکر دی چې سره دا چې و شو خپل پرمخ باندې چې نه دا چې کوي چې د خدمت تولید چې مقصد د دولت سره همکاري د عامدارو خوشانو خوارانو سره وکړي، د خدمت او سینته وتدي د نور زغه سدين خبره کومه. بس خدای پاک مو مال سره نور مونږه مزایمه شه نو خدای مو مال.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، ځوانان د ټولنې هغه قشر دی چې تر بل هر چا د هیواد په ودانولو کې ډیر ماسر تمامیدلی شي، ځکه ځوان فکر، پوره انرژي او قوت لري. نو پکار ده چې د دوی له شتون څخه ګټور استفاده وشي. نن دغه شبکې پاکله خبرې کوو چې د ځوانانو لپاره د یونیسف لخوا جوړه شوې ده. له موږ سره میلما د افغان ځوانانو د شبکې غړي سنا کاکړ ده. په پیل کې ورڅخه پوښتم چې
د دې افغان ځوانانو شبکه په خپل ځای ولې یو شبکه ده کې پاره معلومات راکې.
د افغان ځوانانو شبکه یو شبکه ده چې موږ د خپل ځوانانو نه